یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته تاسو ښه راغلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دغه پروګرام کې اورئ چې د کابل پانتون جنوبی دروازې مخته نن سهار یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د هماورئ چې د افغانستان ملي امنیت وایي د کندهار پر امنیه قمندانۍ پرونۍ ډله ییزه حمله د پاکستان له چمنه رهبري کېده په کندهار کې پرون په دې برید کې 11 کسان وژل شوي وو او 3 اتیا نور ټپیانو ګڼ پکې ملکیان دي نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
سر کې د سموي خبرونو سره کې د افغانستان د امروختیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته چیرمه د چاودنې له ځایه اته مړی او درې دېرش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل شوي دي د غزنی سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مړی د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې په یو استودیو ته اور اچولی دی ویل کېږي چې د سړي د اور د سوځېدونکې مایع په وسیله لګولی چې درې دېرش کسان پکې وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د امروختیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته چیرمه د چاودنې له ځایه اته مړی او درې دېرش ټپیان د کابل روغتون ته وړل شوي دي د دغه وزارت ویاند وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیښې د نوعیت او د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو ځینې وایي چې دا انتحاري حمله وه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د انسان برګزر کی متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبی دروازه کې د حادثه پیښه ویره
تر دې دمه د دې چاودنې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په ناوې ولسوالۍ کې وژل شوي دي
تیر شپه د ملیو د ځانګړو ځواکونو د ناوې ولسوالۍ د ملکدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلی عارف په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او هم ملکی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی طالبانو تر اوسه د دې تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د سش کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50 سلنه کمه شوې ده د دې ادارې مشر سیف الله حیات تیر ورځ وویل چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیات یې د سویل ختیځ زون په پکتیا پکتیکا لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوی دی نو مور زیاته کړه
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 15 سلويخت قضيه ثبتي چې له جملې درې موارد د خبريالانو د وژلو شپږ موارد د خبريالانو د ټپکیدلو 15 موارد فزیکی بریدونه 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد او 9 موارد د خبريالانو غواخل او پنا قانون توګه د دند څخه د لری کولو موارد دي
په خوست کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د جګړې لشکلو خو غوړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي سمو ځغلاسه د رادیو ری د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مړی د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې استودیو ته اور اچولی دی ویل کېږي چې د سړی دا اور د سوځېدونکې مایع په وسیله لګولی دی په دې اور اچونه کې درې دېرش کسان وژل شوي دي چارواکو خبريالانو ته ویلي د دې اور لګونې په تور یو څلوېشت کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده خو شاهدان وایي تور تورن کس د یو څه پاره چې ګواکې د استودیو ترغلا کړی شکایت کاوه. د چارواکو په وینا نونس کسان نور په دې ورلګیدنې کې ټپیان سوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د پیښې زیاتره قربانیان د کیوتو په ښار کې د انیمیشن د فلمونو د استودیو کارکونکي دي. دا پیښه چې د پنځمه په ورځ وه په تیرو دوو لسیزو کې په جاپان کې د ډلې وژنې تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل کیږي. په 2001 میلادي کال کې یو کس د توکیو په ښار کې څلور سرویش کسان په ورته توګه په ورلګولو کې وژلی و. د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنګونو په یوه ګودام کې لپاره رئیس ور لګیدلی دی. الماتا د دې هیواد تر ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتونو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې دوه هلیکوپټرې وش پته کارمندان او د اطفایې وویشت موټر ګمارلی دی. د اور لګیدنه د الماتا ښار په جتیسو سیمه کې رامنځته شوی او د چارواکو په وینا لا هم اور وژونکي ډلې د اور د کابل کولو هڅې کوي څو نور ښار ته پراخ نه سي. تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانې وزارت پرون پنجشنبه په یوه بیان کې وویل چې د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والي نوفل حمادی السلطانی له دولتي شتمنیو څخه د ناوړې استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولی دی. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په 14 کې 8 کسان وژل شوي او 3 درش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنټن برګزر کیږي. په تاسو باندې دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
ملکی چې ګڼو ملکیانو ته په دغه 14 کې مرګ ژوبله وختې د دې پیښې یو عیني شاهد وایي
دادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو متر با هم تصادف کرد انفجار کردن بازم ما فرار کردیم مثلا بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
طالبان ویلی چې دغه حمله دوی نه د کړی خو پرونې د کندهار پر امنیه قومندانې د بریټ ډلېز بریټ مسولیت په غاړه اخیسته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په کندهار امنیه قومندانې باندې ډلېز بریټ د پاکستان له چمنه رهبری کید. نور مسایل حمله رو د پروګرام دوی منیمایي د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي رادیو زنګړی پروګرام ته زنګړی شوې ده چې رحمت الله افغان جوړ کړی. هله تر پای راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېږي. رازو لمړی مطلب ته. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په 14 کې 8 کسان وژل شوي او 3 درش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پوهنتون کې د حقوقي سټاج ازموینه واخیستل شي او دغه پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه دغه 14 شوې ده. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه ورکوي خو وایي د حملې هدف د کابل پوهنتون نه و. رحمت الله افغان په دې اړه باندې کابل یو ریپورت را لګاله.
کاته هم امنیتی چارواکي د کابل په هنتون دروازې ته چیرمه د شوی 14 پاړه کره معلومات نه ورکوي خو د عام روغتیا وزارت وایي چې په پیخه کې مرګ ژوبله او وخت ده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پیخه لځای 8 جسدونه او 3 درش ټپیان د کابل بلابل روغتونونو ته ورول سوي دي. خاغلی معیار ازادي رادیو ته وویل چې د جنو ټپیانو حالات نازک دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی و نن د جمعې پورز د کابل په پوهنتون کې د حقوقي سټاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وجلسوي او ټپیان د حقوقي سټاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي سټاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنټن برګزر کی. متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبي دروازه کې د حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارگانونه کول چې تاسو سره شریک.
خو د کابل امنیتی چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانۍ بیان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل په هنتون نه وو.
خو به احتمال چې دا فیجه نه بوده.
هغه وايي په زیات احتمال د حمله هدف د زینو دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و. خو دلته چاودنه کړي چېړنې روانې دي وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل سویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي، تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیت قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل سول او شاوخوا نوي نور ټپیان سول. د نوموړې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
موږ خواستیم بریم نمی نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد دیگه. بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو بروی دروازه ای بغلی سرک چی شد، انفجار شد. بس دیگه دو موتر در گرفتم کشتم زخم شد.
که ادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن. بازی ما فرار کردیم، بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د کندهار پر امنیت قمندانۍ باندې پرونی ډلیزه حمله د پاکستان له چمنه رهبری کېدله. پرون د کندهار د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ باندې د طالبانو لخوا ډلیزه حمله وشو چې په نتیجه کې شاوخوا 100 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې ځینې افغان پوځیان هم وژل شوي دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان وروستي جزئیات راټول کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. راسره غږیږي، مهرباني وکړئ افغان صاحب.
من تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ادعا کوي چې د کندهار د تیرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې څخه رهبری کېدله. د دغه ریاست ځینې غږیز مکالمې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي دي چې پکې ښکاري د ملا اغا په نوم یو کس په چمن کې ده. البته د دوی په وینا چې حمله کوونکي رهبری کول او دا د ملي امنیت ریاست په وینا یو لوی سند ده چې اوس هم د افغانستان کې جنگیدونکي طالبان له پاکستان رهبری کیږي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره د کړې دا وایي چې د کندهار د حمله په ګډون ټولې حمله چې په افغانستان کې کیږي په خپله په افغانستان کې طرحه پلان او رهبری کیږي او هیڅ کلم د پاکستان څخه نه د رهبری سوې ده. دغه په داسې حال کې ده چې تېره شپه تېر ماښام د کندهار په امنیت قمندانۍ موټر بم بیا وروسته وسلهواله حمله وشوه چې په دغه حمله کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د چارواکو په وینا زیاتره ملکیان دي. د افغانستان د امنیتي چارو ځینې کارپوهان دغه حمله وایي چې د حکومت د کشفي امنیتي رهبریو زوف ده که چیرې د پیاوړي د سره هغه حمله به نه ترسره کړي. بل څه نه ځم.
ډیره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابل له موږ سره غږیده. راته وی ویل چې د کندهار پر امنیت قمندانۍ باندې پرونی ډلیزه حمله د ملي امنیت ریاست په حواله باندې چې دوی ویل دي له چمنه رهبری کېدل د پاکستان له چمنه د کندهار پر امنیت قمندانۍ باندې پرون ډلیزه حمله کې 11 کسان وژل شو او 30 زیات نورم ټپیانو. ګڼ ملکیان دي پکې او ځینې افغان پوځیان هم پکې شامل دي. په همدې ارتباط د کابل د نننۍ حملې او د کندهار د پرونی حملې په ارتباط او دا چې په دې څو وروستیو ورځو کې بریدونه او تاوتریخوالی زیات شوی دی، غواړو د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره خبرې وکړو. جنرال صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اداره ته وایي چې د سولې خبرې په قطر کې وشولې، اووم دور د خبرو هم تیر شو، بیا د بین الافغاني خبرې هم تمام شوې، پریکړه ټولو دا وکړه چې طالبان هم پکې و چې باید د افغان ملکانو مرګ ژوبله راکمه شي، صفر ته راټیټه شي. مګر نتیجه برعکس شوله. دغې عملی وروسته د ملکانو تلفات زیات شول، هره ورځ ملکان وژل کیږي.
ولی متاسفانه چې دا د خبرو او د عمل فاصله ډېره زیاته ده. وادي ورکول کی یاله دی خو یاله غی خو نه صدا کار بنه کو هغه کار بنه کو دا بنه کو اما برخلاف برته ماغه کارونه ماغه حالت ما باندې راځي کی دا معنا دي چې لري چې اراده د سولې نشته که چیرته اراده د سولې په طرف مقابل کوي نو دا ضرور نه و چې په اوس وخت کې هم سولې کې هم ځان ته دښمنی پیدا کړي هم ځان ته مثلا په اصطلاح د خلکو باندې بدبینی پیدا کړي په دې معلومیږي چې دلته د سولې اراده نشته بلکې د قوت اراده ده بلکې یو په بل باندې کوشش کوي چې د نظامي لحاظ یا د حملو په لحاظ باندې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي.
جنرال صاحب، طالبانو ویلي دي چې د کندهار پر اونۍ ډلیزه حمله چې اوس ملي امنیت ویلي دي له پاکستان له چمنه رهبري کېدله، طالبانو ویلي دي دغه حمله د شپنۍ عملیاتو په غبرګون باندې کړې ده. څه فکر کوئ شپنۍ عملیاتو کې پوره دقت نه کیږي که څنګه چې طالبان دغه سي ریاکشن ښیي؟ بله، فکر کوم د جنرال عتیق الله امرخیل ټلیفوني اړیکه قطع شوله. موږ به بیا هم څه وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو. د ښاغلي امرخیل په خبره باندې چې دغه وروستي تاوتریخوالي د قطر له بین الافغاني ناستې راوروسته زیات شوي دي، او دوی ویل چې دوی له یو بل سره زور ازمایي او بریدونه زیات کړي دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره تماس ونیسو، که برقراره نه شو نو د ازادي راډیو سره پاتې شي. نن د کابل د پانتون جنوبي دروازې ته څیرمه یوه چاودنه شوې وه، ګڼو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. هلته د قضا د ستاژ لپاره امتحان روان و چې دغه چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د اتو کسانو د وژل کېدو او د درې دېرشو نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ایران د امریکا دا اداره دوي چې ګنې یوې امریکایي جنگي بیړۍ یوه ایرانۍ بې پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د آزادې بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی څاروان صاحب. اوریدونکو ته ووایه چې ایران د امریکا له لوري د ایرانی بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه څه وایي؟
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بی پیلوټه الوتکه نه ده ویشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بی پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خو د واشنگتن کې دا په امریکا دا تور پوری کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې، او امریکا یې په دې تورنه کړه چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته مجبور کړي.
امریکا څه ویلي و چې څه وخت د ایران بی پیلوټ الوتکه ویشتې، په دې اړه څه معلومات دي؟
اول خو په دې اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکایي جنگي بیړۍ USS باکسر وروسته لدی د ایران بی پیلوټ الوتکه وښته چې هغه د دې بیړۍ زرمتری ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړ، او په دغه سیمه کې وای پرلپسې پرواز ته دوام ورکړ. ترامپ دا هم وویل چې ایرانی بی پیلوټ الوتکه د بیړۍ له لوري د وښتل کېدو د خبرداروي پروا ونه کړ تر دې چې بیړۍ مجبور شو چې دا بی پیلوټ الوتکه وغورځوي.
مننه. اخر کې دارته وای چې امریکای چارواکي د خلیج په سیمه کې د ایران له لوري بیړۍ چلونې ته د پیښ خطر په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنه تر څه حده ده؟ یعنی څومره
ګڼو امریکایي چارواکو اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې امریکا او نړۍ دا حق لري چې په دې سیمه کې د اوبو له لارې ترانسپورت آزاد وي، د بیړۍ چلونې ترانسپورت آزاد وي. ولسمشر ټرمپ په خپله له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قومندان کنت مکنزی هم پرون پنجشنبه ژمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیک اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي. مکنزی د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې، البته ریاض کې په خپل نه ورته نږدې، د شاهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضردمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو او مشورو بوخت دي. دا هم وویل چې له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن شي. د امریکا د قواوو مرکزي قومندان دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد تېره اونۍ وویل متحده ایالتونه د واشنګټن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي.
بله، زیاته مننه کوم اسمت ساروانو په دې اړه معلومات راکړل چې ایران د امریکا هغه ادارت کړی ده چې غنی یو امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانی بی پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ویلي دي یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د امریکا د ایران یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تیر کال د اول شپږ میاشتو په پرتله د سږ کال په اول شپږ میاشتو کې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمی شوې. د یادې کمیټې په ریپورت کې راغلي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیاتې د سویل ختیځ ژون په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوې. بل لور ته په خوست کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د جګړې له خېل خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت را لګله.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2019 زیږدیز کال په اول شپږ میاشتو کې دوی سره د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 سروې قضیې ثبت شوې دي. دوی زیاتوي په دې کې د خبريالانو د وژل کېدو، ټپي کېدو، هغوی سره د فزیکي برخوردونو، سپکاوي او بدچلندۍ قضیې شامل دي. دا راپور د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سیمه ییز دفتر په یوه خبري ناسته کې د رسنیو له کار اونکو او خبريالانو سره شریک دی. یا دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 15 قضیه ثبت دي. چلو جملې درې موارد د خبريالانو د وژلو، شپږ موارد د خبريالانو د ټپي کېدلو، 15 موارد فزیکی بریدونه، 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد، او 9 موارد د خبريالانو ګواخل او پنا قانون توګه د دند څخه د لری کولو موارد دي.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې پر راپور کې راغلي سره لري چې د تیر کال په پرتله د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمی شوې، خو په وینای چې دا د ګواخ تر منځ تللو په معنا نشي کېدلی، ځکه لا هم د ګواخ عوامل پر خپل حال دي. د ناست ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې لښکر خو وغوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د تړون اونځې د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وویل
زموږ هیله له افغان دولت، له طالبانو، له نړیوالو ځواکونو داده چې د خبريالانو ژوند ته باید توجه وکړي. هر وخت د پیښو ځای ته ځي، هر وخت له خلکو سره کار وي، او د چارواکو او د سیاسیونو او د ولس ترمنځ د پل حیثیت لري. ډیر داسې قضیه شته چې باید دولت رسیدګي ورته کړي وي، دولت رسیدګي نه ورته کړي. حتی په رسنیو کې خبريالان خوندیتوب نه لري. د رسنیو مالکین له خبريالانو سره د یو مسلکي شخص په ډول چلند نه کوي. دوی غواړي چې د یو کارفرما او د یو مزدور چلند ورسره وکړي.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د برابر شوی رپورت په یو برخه کې د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو مواردو ته هم کتنه شوې وه، او پکې ویل شوي چې پروسه کال په دې موده کې 11 خبريالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي ول. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی 2013 زیږدیز کال افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او افم 3.15 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ صفه باندې خبرونه کوم درنګه ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې کولای شي زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه په انټرنیټ باندې واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دری ژبې په اړه وایي دری ژبه د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته لږ کار شوی. دری د ښاغلي غنی په خبره چې د افغانستان گهوارۍ زبان فارسی سیمینار په لومړۍ ورځ خبري کولې وویل په افغانستان کې به د فارسی دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی. یو شمیر ژبپوهان او لیکوال له ولسمشر غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نامه یو مډال جوړ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهن تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلې او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوري خپور کړی دی. د ژبپوهنه پیاوړي سیړونکي د دغه ژبه د روزنې او پالل ځای او ځانګو نننه افغانستان ګڼي. یو شمیر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان گهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په سرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور که به مو اندازه سره
دو بویل ضرورت داده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلې چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید و نه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یو ځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمیر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یو ځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکو کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبویل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه ډون کې او نام تو سوهان اړکړي چې دا سار او پاره سیړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر یو زر سو کلونه تیریږي.
چند صد سال میگذرد.
دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمي کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زشت محمد زمنده ده هلمند الاتل شکر گرشان فا میدان ورنگ ولایت که چی طالبان کم رختایی کلینیکون تا اختار رو کردی چی باید بند کرد چی دامش پکزا که تو غندو او ها خلق چی دا کارونه کبی اغا ده تولینی ندی نومر ده میدان ورده گو ده ولایت ده چراک تا ده غشتنه ده چی داشت باید تدیار وان بانی جدی خیچی وخی چی خلق لبی علابیل ناروغی سر مخامخ ده او هر چوک کلینیک لاترسی نلری او پولسوالی او جن نورو سیمو کې څکم کلینیکونه دي څلور څلور درې څلور کلینیکونه ولسوالۍ کې وای تړلي دي. زما غوښتنه ده سوال سره روان څنګه دي چې راځي په روغتیايي کارکوونکو او په روغتیايي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اخطارونه ورته ورنه کړو. دې پر ځای اخطارونه ورته ورکړو باید د امنیت په ټینګښ کې دوی سره مرسته وکړو. ښه وخت ښه خبرونه خو ته ما
د زابل ولایت نیوی نو باغ د سوالی د غونډانې له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پر زم د سولې په اړه باندې بس طالب جان نور افغانان موازنه کوي چې بیا درته ودرېږي تراسي او زما پلار چا عمل کوي خی ته به څه جواب وایي ده ته به څه جواب وایي په چړو ما لال کړو په مرمیو مړه کړو په مینو والي وزول په ځانمرګ کښې مړه کړو په اور کښې وسوځل نور افغانان د پردو دپاره موازنې نو خدای دې وکړي چې هدایت کښې خدای ورته وکړي نور افغانان په مرګ نه تمامېږي. وسلام.
الو السلام علیکم زه علی محمد صاحب الوند څخه تاسو په تماس کې یم ته مدمخ کې رئیس دولت مقصود پیشنهاد کوي چې هغه مامورین چې کم امتیازات لري هغه ته به موږ د نیمې میاشتې معاش په اختلافي توګه ورکوو له هغه سره زموږ نه خپل اصلي معاش اجرا شوی دی او نه هم د اختلافي امتیازات راته موږ اجرا شوی دی کیرې دی واکې رئیس دولت خو د خپل حکم د عملي کې او موږ ته خپل امتیازات راکړي وسلام ازادي راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند